ورشو د مهمو خبرونو لاندېستا. د برېټانیا حکومت خپل ټولو ادباو وخت چې افغانستان ته سفر ونه کړي. برېټانیا نن په یو اعلامیه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکې چن بلل او زیاتوي ډېر احتمال سره چې ترهګر په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي. د برېټانیا د حکومت په اعلامیه کې د برېټانوي وګړو توقیف ته خطر یادونه هم شوې. طالبانو رسمان په دې اړه خبرګون نه دی ښودل. فرانسې د طالبانو له زندارند خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلای کړی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت پرون ناوخته یو خبر پانه کې لیکلي مرتضی د جنوري لوويشت لومي راهیسی 204 اتیا ورځې د طالبانو په بند کې وو. په دې اعلامیه کې د فرانسې ول اصل خبريال مرتضی بهبودی خوشی کېدل یو فرصت بل شو او د مطبوعاتو ازادي او پټول نړۍ کې بیل خند راپور ورکول ته د فرانسې په ژمنتیا ټینګار شوه. مرتضی بهبودی 13 چهارشنبه د طالبانو حکومت له زندانه خوشی کړ. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا وایسا کال افغانستان سره تر ټولو ډیره بشری مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې ده. اوچا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال افغانستان سره 2.2 میلیون ډالر بشری مرسته شوې ده چې په دې کې 300 میلیون ډیر کومک امریکا متحده ایالاتو کړې ده. تاجکستان افغانستان سره د سرحد پوګدو کې سلیر وښنوي امنیتی پوسټي جوړې کړې دي. دا پوسټي د لخش شمس الدین شاهین روشان اشکاشا مرغاب او قروخ پوسټي موږ جوړې شوې دي. تاجکستاني رسنۍ وایي چې دغه پوسټي د جمهور رئیس امام علی رحمان له ځانګړې لارښوونې سره سمې جوړې شوې دي. په غور کې د طالبانو چارواکي د غرد خویدو په پیښه کې د څلورو تنو د مړینې خبر ورکوي. په غور کې د طالبانو د امنیه قومندانې وین عبدالرحمن بدری په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دولتيار ولسوالۍ په لکه مزار کې لیکل شوې ده. په دې بیان کې راغلي چې د جمعې په ورځ څلور تنه له غره خاورې د خپل کور د جوړېدو لپاره توګلې چې غر پرې راوخید. په قربانیانو کې دوی ماشومان دي. او ټاکل شوې ده چې نن په مصر کې یو اثر مشریزه جوړه شي. دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې دا وی رښته د غزي جګړه د منځني ختیځ نور سیمو ته خبره نشي. د قاهره په غونډه کې به یو شمېر عربي او اروپایي هیوادونو مشان برخه واخلي. خو په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نور هیوادونو نشتون د دې سبب شوی چې څوک ډیره تما تریونه کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له کانګرس وغوښتل چې یو 15 میلیارد ډالر نظامی بودیجه ورته تصویب کړي. سپینې ماڼۍ پرون ویل چې له دې بودیجې به 1.5 میلیارد ډالر اوکراین او 4 میلیارد ډالر اسرائیل ته ځانګړي کړي. مانانا شیرا سره وی اوس هم لژمنې سره سم نیما نړۍ او وروسته درسي ساعت خبرونه خبرې کی.
تان دې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان د نن لري او په کور دي. لا بلې خو ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلابل لري دي په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي.
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
کله یو سړی کار پیل کوي هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي. خو هغه لکه سمارټ کار وکي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورتیا لري، استعداد لري، نو هغه دي د خپل استعدادونو یا ورتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځان ته یو انلاین کار پیدا کړی. انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیر د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، د برخه ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکو عبدالله زرمتای وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کم شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یو لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. لري، نو دوی کولای سي چې د انټرنیټ نه راي تر لاسه کی بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای سي، چینل نه جوړولای سي، انلاین صرافي کولای سي او انلاین خدمات وړاندې کولای سي. سموږ یو څه بیلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی دی، انلاین برخه کې دوی ډیر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې د ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولای شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار لبرکت ژوند ډیر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، داغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارتنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډیر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15,000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی، نوموړی چې یو ویډیو چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي، وایي ځوانان کولای شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو پشان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دې سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانیو کی ترتوس دا غټی ته ورسیږي. بیا غو وخت کې غټی ته رسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسی. بیا غو وخت کې د دې ته بعد یو کار پسترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای شي د کامیابی لپاره.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
دا
تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډېرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان ته ترلاسه کړي نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راویستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي ځان اپډیټ وساتي تازه معلومات ترلاسه کړي او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او ما هغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ځرې کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي. خو مثال کله چې دی پې پوه شو بیا یې را پیلوي څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بېرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي کنه هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي ویډیو مو کړي ایډیټ هم کړي هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي. یو سرلیک ډېر زیات مهم دی, تمنیل ډېر زیات مهم دی, مثلا که مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی, دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي کولای شي په فیسبوک کې شیئر کړئ, په ټویټر کې شیئر کړئ, په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې د ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غیر خلاص کړئ. د ګوګل اډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي مثلا په ګوګل کې شته دي تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي تاسو کولای شئ ګوګل اډسنس اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي. یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي. هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ زی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوستل ګران ده بلکې د ډیرو خو ناممکن ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درس نه زده کېږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځانه وي خیاغوی ته نه وایي دا څنګه زده ده که نه.
دوی چې خپله مونه لیدې چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟
څه چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
داسې ځوانان ډیر دي چې وایي درسې نه زده کېږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کښېني یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کښېني او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې له بل غوږه وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولی، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډېر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کېږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي درته درس تشریح کرا کېنې هلته درس یې زده نه وي، لرګی باندې وهل کې موږ ماتې درس نه زده کېږي. داسې درس هم نه راکوي مکتب کې چې موږ مطالعه وکړو، یا روایت نوٹ وایي چا زده نه وي بېخي هغوی ته نه وایي دا څنګه زده ده که نه. سزده دې هم نه وي وهي دي کور کې وایي درس وایي درس وایي، او مکتب کې سزه بیا هلته وهل کوي. بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل همسنفیان زموږ د دې سم کې درس نه زده کوي، استادان ورته بد نمونه. همسنفیان زموږ رشخان پوهې د تختیم اختر واړي ورته تنبله او ته درس نه زده کوي ول نه زده کوي. کورس لاړ سیم کور کې پوښتنه کوي پلانکی زده کوي ټول درس نه زده کولی. محصلین رشخان پوهې وایي وروسته دی د خبرو سره د کوي کله چې استاد وایي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه سد تکوي دوه تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثناء الله احمدي وایي ډېر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي، او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي، استاد درسونه وایي او دوی توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وایي څوک هغه کوي، او څوک چې مخته کښېني استاد درس ته صحیح په فکري مجهز وي نو درسو ته چې صحیح فکر او غوږ نیولی وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډېر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د په سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول، یا د استاد درسونو ته توجه نه کول، او یا ورځني درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول، او بیا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تېرول، دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي وي، او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډیر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نشي زده کیږي، درس څنګه زده شي؟ د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې د درس نشي زده کیږي. دوی وایي چې موږ څه زده کولای شو، حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دا سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو، د مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري، یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي، یو نوی شی ځینې هغه کړو دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونه ورده زه خپل کتابونه کوم یو غوږ کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې پنهخه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه کوم مهمه نقطې راو بسملته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دار چې زکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثره وخت زین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ته راځي تدای کیږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډیره ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي
ما به هنر کې مدد ته دمر ارزښ نه ورکړم ما معنا ته پکې ارزښ ورکړم
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم اسفی صاحب ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي ستاسو په نظر د دې عوامل څه دی ولی یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای
دغه موضوع په نامه د اختلال یا دیګي چې موږ نشو کولای زده کړو وکړو او دا څو عوامل لري بیلابیل عوامل لري او عوامل خو جینیټیکی دی چې موږ د موروپلار څخه موږ په ارث وړای دی هغه موروپلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي بیا اولادونه دنیا ته غلی دی دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مسؤلیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په سماتو غوونی شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي بل د غزمون تګلار زمون دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د سند فضا هم کله ناکله تغیر کوي منفي یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کا فی په حوالری باید وکولای شي خپل محصولین اوس د کوونکو ته خزده کړ ورکړي افهام او تفهیم ډیر مهم دی کله ناکله تنها د ماستر یو د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی هغه تکړه استاد هغه بریالي استاد دی چې وکولای شي محصول شاګرد پوي کړی او دی باندې هم باید سوچ وکړي او بل اومده ستون زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي او د هغه عزم خصوصا د بهرنۍ کتابونو نه یا په بهرنۍ کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصول یا شاګرد
نو دیس زکون کو محصلان ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی دوه مسله خپل محصل ترجی کیږي هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي آیا نوٹ واخلي آیا د کتاب د مخ نه وایي آیا د مغلق جمله ځان ته ډیر ساده کړی او بل مسله هم دا ده چې استاد د کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوٹ واخلي هغه مهم اړین موضوعات باید نوٹ شي او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي افهام او تفهیم وشي بل گروپی مسئله ځینی کسان عادت لري ځینی مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکیږي مثلا د دوو نفر ترمنځ د دریو نفر ترمنځ د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا تبادله افکار منستر ځي دا ډیر ګټور تمامې دی شي ځینی کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او وتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي یا په ټیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي هغه خز دکیږي نو دا عادت پوری هم تړاو لري اما په ګروپی پانا باندې ښه ګټور کړی دا چې د ازما وړاندیز هم دی
مننه زکونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي
سهار وختي ښه وخت دی ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو سبق وایو زموږ ذهن آرام دی مونږ شپه وساته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي که هغه سهار وي که بیګا وي باید شاید وقت یا زمان مشخص دیتن کو شاید که چیر وقت زمان مشخص کو شاید زده کون که یا مسل علاقمندی علی والتیه د مطالعه سره محدود کری یا کم کری او فرد د دو احساس وکری چې زب ازادی نه لرم یا خپلواکی نه لرم چې انتخاب کړم چې تو وخت باید درس وایم اتمان ضروری نه ده چې تاسو هر وختي درس وایې خپل عادت ته مو ګری هر وخت مو چې زین آرام وو هر وخت مو چې خسته نه وایې زله نه وایې کولای شي درس وایې ولی سحر وختي تجربه ثابته کړې چې سحر وختي تاسو درس وایې یو ګلاس چای وڅکې یو ګلاس اوبه وڅکې یو ګلاس شیدې وڅکې خپل زین مو آرام کړئ کافي خوب وکړئ بیا کولای شي چې ښه درس وایې سحر وختي او ټول هم انشتاین نه دی او دا هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دی اما درسونه مو کم کړئ ټول هڅه مکوئ چې پیو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ کم کم درسونه وایې هغه مهم موارد یاداش کړئ ویل کې دي ځان څنګه بیا خلاص کړئ بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ تل مو هڅه دا وي چې حفظ مکوئ موضوعات له یادې مکوئ موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکئ او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمام شي
درنو اوریدونکو دا تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي تر بیا خو وخت ولري.
سمے دن سمے دنیا نہ